په پېښور کې د ورځې دوه بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ یو شمېر پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله دروړو. خو پیل له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ به باندې
پاکستانی چارواکي په کابل کې طالبان له حکومت سره پر دوه اړخیزه تجارت خبرې کوي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو احتجاج کړی او وايي اف سي ځواکونه په کار کې مداخله کوي. او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس ته سمدستي اوربند غوښتنې لپاره پر یو پریکړه لیک رای اچول وکړي. او سم تفصیل د پاکستان سوداګری وزارت یو پلاوی نن په دوه ورځني سفر کابل ته ځي. د پاکستان بهرنی چار وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د مارچ پر 23 رسنوي ته پاستولي بیان کې وویل چې دغه پلاوی به په افغانستان کې طالبان له حکومت سره د سوداګری په زیاتولو خبرې کوي. د بداسال کې د چې د افغان طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نشټو او د اسلام آباد لخوا د تګ راتګ لپاره د ویزو درلودلو شرط لازم کول ورسره د دواړو هیوادونو تجارت کم شوی دی. په همدې حال کې لري نږدې څلورو میاشتو راهیسې د چمن او انګور اډې ځای کاروباریانو د پاسپورټ او ویزې شرط لري کولو پر ضد پرلت روان ساتلی او دا لارې تړلې ده. په تورخم او کورمه کې هم د ورته ستونزې له امله ځای کاروباریان وخت پر وخت احتجاجونه کوي. دوی د ځای خلکو لپاره پښنات کارت، تذکره یا بل ځای اجازت نامې د سفر غوښتونکي دي. خو د پاکستان حکومت دریز لري چې د امنیت سم ساتلو لپاره به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې په ویزا او پاسپورټ وي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس هوایی د پاکستان سرحدي ځواکونو لخوا د پولیسو د گاډو ترنیولو وروسته دوی ټولي تانې د احتجاج په توګه تړلې وي، خو اوس یې تر مذاکرات وروسته بیا پرانستې دي. د وانه سيتي تانې اس اچ او الانور وزیر پرون مشالې ټول چې اف سي ځواکونو ورته وایي چې عدالتونو ته پولیس د شخصي گاډو د بیولو اجازه نه لري او باید په ګمرک یا کسټم کې ثبت شي. دغه په وینا د پولیسو په اختیاراتو کې لاسوهنه ده. دوی دا احتجاج او پروند ختم کی. تر اوسه اف سی ځواکونو په ډیره څه نه دی ویلي. لنن ځخه په بلوچستان کې د پولیو مزرون کې وایرس مخنیوي لپاره د واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د دې صوبې د بیړنۍ روغتیا خدماتو مرکز پرون پر یو خبر پاڼه کې وویل چې واکسین به په چمن، ډیره بوکټی، لسبیلا، هب، سی بی کیچ، نسیر آباد، صوبتپور او خوزدار کې د کلک امنیتي تدابیرو لاندې کېږي. د خبر پاڼې تر مخې د مارچ له 15 تر 19 پورې د دوی هدف څه کم یو میلیون هغو ماشومان ته د ګزند د مخنیوي څاڅکي ورکول دي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په پاکستان کې پروان کال کې تر اوسه د پولیو دوه کیسونه رپورټ شوي چې دواړه په بلوچستان کې دي. په تورخم کې سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې دغلته دي سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات ختم کړي. د ګمرک چارواکو د ترسره کوونکي اتحادي مشر او سوداګر واحد شنواری د مارچ پر 23 مشالې دی ټول چې د بیلابیلو سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات لوجې ټرکونه ولاړ پاتې وي چې د افغانستان سره تجارت ورځخه اغیزمن کیږي. تیر ورځ په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو او وفاقي تحقیقاتي ادارې د غړو ترمنځ نشته سوی و. په نشته کې د اف آی شپږ غړي زخمیان شوي وو. اف سي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښې پلټنه کوي. په خیبر ضلع کې تحریک انصاف د ځوانانو ډلو یو مشر غړی صدیق افریدی تر درې اونۍ لادرکې وروسته کورته ستون سوی. د نوموړي مشر ورور حسین افریدی تر شپه مشالې ډول چې هغه د پېښور سره نږدې خوشي سوی دی. خدای ونه ویل چې صدیق افریدی چا او ولې وړی وو. البته د هغه کورنۍ تر دې مخکې تور پورې کړی وو چې د مارچ په شپږمه د پاکستان جاسوسي ادارو غړو صدیق افریدی له کارخانو مارکیټ له ځان سره بیولی او لادرکه کړی. تر اوسه د پولیسو په شمول کومې سرکاري ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند غوښتنې لپاره پر یو پریکړه لیک رای واچول سي. دا تر هغې وروسته ده چې روس او چین د مارچ پر 23 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړي چې پکې د اسرایل او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. امریکا خبرداری ورکړی چې نوې پریکړه لیک ښایي د دښمنیو درولو په خاطر د دوی قطر او مصر لخوا پیل شوي مذاکرات ته زیان ورسوي. د دې څخه داسې امکان څرګندېږي چې ښایي دا ځل پریکړه لیک د امریکا لخوا ویټو سي. حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل برید وکړ او شاوخوا 1200 اسرائیلي وګړي ووژل او 250 کسان یې یرغمل کړل. تر اوسه یو شمېر یرغمل شوي د یو جوړجاړي له لارې خوشې کړل شوي دي. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې سختې پوځي کاروایي ته دوام ورکړی دی. امریکا او اروپا اتحادي حماس یو ترګره ډله ګرځولې ده. خبرونه پای
مشال ریډیو خبرونه اول عبدالحی کاکړه مورد الرازو ولنه موضوع ته پاکستان حکومت ویلی په افغانستان کې طالبان حکومت سره د تجارتی اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. نن کابل ته پاکستاني پلاوی زی چې د پاکستان د سوداګرۍ او سرحدي چارو د وزارتونو استاذي به کې شامل وي. دا سفر تر هغه وروسته کې چې د مارچ پر 13مه د پاکستان الوتکو په پکتیکا او خوست کې حمله وکړه. اسلام آباد ادعا وکړه چې په بمبارۍ کې پاکستانی وسلوال په نخښه کړی دي. خو تاریخي طالبان پاکستان او د افغان طالبان حکومت دا خبره رد کړه. ویل چې په بمبارۍ کې وسلوال نه بلکې اته ښځې او ماشومان وژل شوي ول. تر دې وروسته پر ډیورنډ کرښه د افغان طالبان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښتې وشوې چې له کابل تجارتي لارې بندې شوې. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان موږ ته نن دا معلومات راکړل.
د پاکستان د خارجه وزارت لخوا خو دغه ویل شي چې دا پلاوی به هم نن زی او دوه ورځې خبرې به په کابل کې وي چې 15 او 16 د مارچ یاد شوی دی په یو ډیر مختصر بیان کې. او د پاکستان د تجارت د وزارت چې کوم سیکرټر دی خرم آغه داغه به مشرقي او سلور کسیز د پلاوی دی. او بیا بل خوا په کابل کې چې کوم د افغانستان د تجارت او صنعت د وزارت ویان دی عبدالسلام جواد اغم مشاد ریډیو ته تایید کړی ده چې دا خبره به په کابل کې نن شروع کیږي. او البته پاکستان خود دا ایجنډا په اړه باندې سړي ویلې. خو بیا د افغانستان د تجارت د وزارت ویان مشاد ریډیو ته وویل چې په دې کې به په ترانزیت راداري تجارت کې کوم مشکلات دي افغان سوداګرو ته نو هغه مسله به کوي. او هغه دې ته اشاره وکړه چې تیر کال په اکتوبر کې پاکستان زنې ترانزیتی مالونو باندې 10% مالیه اغاز یو کړی دا. او دې سره سره زنې نور شیان په منفی فهرست کې یعنی مانادار چې زنې شیان د ترانزیت د تجارت د لارې پاکستان ته افغان سوداګر نشي کولی شي هغه وارد کی یا درآمد. او بیا د پاکستان یو موضوع هم چې پاکستان وی دا مالونه چې دي دا بیا د ترانزیت د لارې چې راشي دا بیا سوګر کیږي یعنی کاچا کیږي پاکستان ته. نو پاکستان ممکن دی چې په دې موضوع باندې هم افغان غاړي سره خبر کینو. بهرحال څنګه تاسو اشاره وکړه چې د دغه حمله وروسته بیا یو کشیدګي وو دنګلتیا وو. نو په داسې حالت کې د تجارت خبرې کې دل زما خیال چې دا اهمیت لري.
یو بل خبره چې په چمن کې تقریبا 15 میاشتې وشو چې هلته خلک ناست یا غوي چې د پاسپورت او ویزی شرط ختم شي. تورخم کې هم د مظاهره وشو لډیر وخت. خو پاکستان د نگران حکومت چې وغه د غوښتنه نه منه. تاسو ته ښکاري چې د اوسنۍ حکومت باغی کې څه آرامي راولي کنه بامداسي یا پالیسي
نو ګومان نه کوم. ځکه چې په نگران حکومت کې فیصلې شوي نو اسیم دا یو عام سوچ دی پاکستان کې هم افغانستان کې هم چې د افغانستان په تړاو باندې که هر فیصله وي نو هغه د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت کوي فوج او استخبارات کوي. نو دغه فیصلو کې دغه زیات رول وو. او دلته هغه بد اعتمادي شته د پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ. نو ډېر مسلې داسې ډېر زر نه حل کیږي. نو بهرحال د وخت نه مخکې به چې دوی دا کار بوشي دا به نشي لیکن دغه چیلنجونه به وي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو او وفاقي تحقیقاتي ادارې د غړو ترمنځ یا د کارمندانو ترمنځ تر پرونی نښتې وروسته اوس هغه لار د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. خو ځایي کاروباریان وایي د سرکاري ادارو ترمنځ د مشکلاتو له امله د دوی تجارت خرابیږي نو ځکه باید ادارې مسلکي شي. زینو ډرایورانو پر اف سی او پولیسو د رشوتونو غستو تور پورې کړی، خو هغه ادارې بیا دا الزام ردوي. د فرهاد شینواری پر رپورټ کې تفصیل اورو.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې انتظامی ګډوډیو او سرکاري ادارو ترمنځ اختلافاتو له امله د دوی په کاروبار باندې اثر پرېوځي او ورځ تر بله په تورخم کې ستونزې زیاتېږي او دوه اړخیز تجارت ورسره متاثره کیږي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې یو مشر او سوداګر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي،
سلور پنځه ادارې په تورخم بارډر باندې دوی بالکل سره هیڅ قسمه کوارډینیشن نشته، یو بل سره نه تعاون کانه، یو بل حیثیت منی، او بالکل چې کوم دی کنه په پرسنل انټرسټ کې ټول لګیا دي، په نیشنل انټرسټ کې هیڅ حکم نه دی لګیا. پخوا به داسې و چې په منتلي به چې کوم یو میټینګ شو، کسټم والا به میټینګ راوخت، ټریډران به راوخت، کلیرنګ ایجنټان به روخت، ایکسپورټران به روخت، بینک والا به پاک کې شامل شو، او ټول به سره کېناست. باقاعده به ټریډر نه پوښتنه شوه چیرې څه مشکل دی تا ته، ترانسپورټر به پکې مطلب شریکو. او اوس بالکل چې کوم دی کنه ته سره یو ډپارټمنټ هیډ سره یا مطلب یو افسر سره میلاوېدل دا ډېر زیات مشکل کار دی.
د خیبر سوداګرو د اندېښنې په داسې حال کې سرګندې کړې چې پرون د مارچ په 13مه نیټه په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او فرنټیر کور یعنی اف سی ځواک سپایانو ترمنځ نښته شوې او یو بل سره وهل ټکول کړي، او په دې پیښه کې د اف آی اے لږ تر لږه شپږ تنه جوبل شوي وو، او په تورخم باندې د کسټم کلیرنګ او امیګریشن عمل تر دوه ساعتو پورې تړل شوی وو. په تورخم کې د اف آی اے یو چارواکي دا وکړې چې د اف سی ځواک یو سپایي غوښتل چې یوازې په تذکره باندې یو افغان وګړی بغیر له اندراجه افغانستان ته واړوي، خو چې کله دوی رئیسار کړ نو په غبرګون کې د اف سی ځواک کسانو په دوی تشدد وکړ. د فرنټیر کور یا اف سی ځواک لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تورخم کې د مسافرو زیات بیروبار له وجې دا پیښه رامنځته شوې، او دواړو ادارو کسان پکې معمولی جوبل شوي، او هلته هر اداره تل دا هڅه کوي چې په مسافرو باندې نظر وساتي چې کوم وسلوال پکې تګ راتګ ونه کا. اف سی ځواک زیاته کړې چې اوس دا کشاله هواره شوې او د امیګریشن او کسټم کلیرنګ عمل بحال شوی، او تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې، او د دغې پیښې پلټنې پیل کړې. بل پلو بیا په تورخم کې د بیربار لوجې وس هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي د خیبر درې په لار ولاړ دي. یو ډرایور تورګول مشال ریډیو ته وایي چې په دې لار سو سو ورځې انتظار وباسي، او بیا له هغې وروسته افغانستان ته وړي.
ولات لینونه دي وروره لک وو چې ولاړ دي وروره څوک وو ولا دا بیربار ډېر زیات اوره تر بل زیاتېږي او کمیږي نه بدل دوه کې بيخي لکه دغه کې روانه ده، درغلي په کې روانه ده، قصدا روپي اخلي پر ځای کې.
د خیبر زلي پولیس او اف سي زواک په بیا بیا د گاډو نه د غیر قانوني روپو وخستو تورونه رد کړي. د په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرایورانو باندې غږ کړای چې د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې دی خپل پاسپورټونه جوړ کړي او پاغې دی د پاکستان ویزې ولګوي، او چې چا سره دا اسناد نوی نو بیا به په تورخم د تیرېدو اجازه ور نکړي. همدارنګ د تورخم هر غاړې ته بیا افغان طالبانو د پاسپورت ویزې لرلو باوجود په پاکستانی مزدورانو باندې افغانستان ته ور اوختو باندې بندیز لګولای. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو د پاکستان سرحدي ځواکونو پر ضد احتجاج ختم کړی دی. پولیسو مشال لو ته ویلي ل اف سی ځواک سره د کسٹم گاډو پر سر لانجوه. پولیسو ویلي اف سی ځواکونو د دوی ځنې گاډی نیولی وو او ویلي چې چلول یې غیر قانوني دي چې په غبرګون کې دوی د احتجاج په توګه تانه تړلې وي. خو اوس د دواړو خواوو ترمنځ د اختیاراتو پر سر پورته شوې مسله حل شوې او مذاکرات بریالي شوي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اف سی ځواک سرتیرو په پولیسو چارو کښې مداخلت په وجه یې د هفتې په ورځ د ضلع ټولې تاڼې په احتجاج تړلې وې. د وانا سیټي تاڼې ایس ایچ او الله نواز وزیر نه وروي چې په څه وجه د ضلع پولیس په احتجاج باندې مجبور شوی و. ایس ایچ او الله نواز وزیر زیوتاوی چې د ایف سی سرتیرو له طرفه د پولیسو نیولې شوې گاڑی تیره ورځ د مذاکرات نه پس پولیس ته حواله کړې شوې دي. د سویلی وزیرستان ولسی پاسون او دیوانا سیمې یو مشر ایاز وزیر وشتنه کوي چې د اف سی ځواک چارواکي د ضلع سیول ادارې اختیارات کښې د مداخلت نه کوي. سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د ایف سی ځواک چارواکیو د پولیسو گاډیو د نیولې او بیا د مذاکرات نه پس پولیس ته نیولې شوې گاډیو حواله کولې په باره کښې لا تر دا وخت پورې څه هم ویلي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان تحریک انصاف لسګونه غړو پرون په سوات کې په یو احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې پولیس دې د ګوند مشر او نورو مخکښانو پر ضد جوړې کړې مقدمې ختم کړي. د ګوند ځای مشرانو پر حکومت تور پورې کړل چې عمران خان په جیل کې د ساتلو او د دوی د نورو مشرانو د بندي کولو سازشونه روان دي. حکومت بیا دا خبره نه مني. پرون مظاهره چیانو غوښتنه وکړه چې تحریک انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دې بغیر له کوم شرطه خوشی شي او که داسې نه وانو دوی بخپلې مظاهرې لا پسې پراخه کړي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په قضیو کې دا مهال بندي دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د ماسخوتن منځنه وروسته را جمع شوي د پاکستان تحریک انصاف په سلګونو پلاویانو تر درې ساعته پورې د پخواني وزیر اعظم او یادګون پخواني چیرمن عمران خان خوشیګردو او د پخواني وفاقي وزیر مراد سعید چې د یادګون مخکښ دی هغه ته تحفظ ورکړو غوښتنې کولې. مظاهرې ته د سوات نه دوه د قومي اسمبلۍ ممبرانو سویل سلطان او سلیم الرحمن به شمول د سوات نه منتخب شوي اته صوبایي ممبرانو کې پنځه ممبرانو د ښاروالۍ مشر میر او مقامي مشرانو ویناګانې وکړې. د سوات نه د قومي اسمبلۍ ممبر سویل سلطان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد د پارټۍ مشر عمران خان به شمول نورو مشرانو باندې درج شوي مقدمې ختمول او د هغوی د جیل نه راویستل دي.
زمونږ مطالبه ده څونه جعلي افیارې څونه غلطې افیارې او څونه د سټیټ غلط استعمال چې د عمران خان خلاف شوی بیا د مراسی خلاف شوی او زمونږ د کارکون خلاف شوی ده. دا مونږ چېرته هم نه مواب کوو. د دې خلاف به احتجاج جاري دا به د خان صاحب د رهایي پورې جاري او د مراسی د منظریام پورې د راتلو پورې به جاري.
احتجاجی جلسے تا د سوات نا صوبائی اسمبلی ممبر او د زنگلاتو او ماحولیات صوبائی وزیر فضل حکیم یوسفزئی وینا کی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او نور مشران لپاره به دغه احتجاجی تحریک د صوبې نور سیمو ته هم غځولی شي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې حکومت د ټګۍ ګنډ شپې مقدمه درج کړي او دا وخت په جیل کې دی. عمران خان نیول وروسته په 9 مئی 2023 کې د یاد ګوند پلاویانو په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې وکړې او بعض سیمو کې ودانو ته زیان هم ورسولی شو. حکومت وایي چې دغه مظاهرو کې سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو او عام خلک د حکومت په ضد راپارولو په ضد د یاد ګوند ګنډ شمېر مشرانو مقدمه درج کړي چې پکې څه سیاسي خلک نیولی شوي او څه پټ شوي. حکومت وایي دغه ټول سیاسي خلک دې مقدمو ته مخامخ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون استادانو دوی ته تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج جاري ساتلی دی. د استادانو اتحادیه وایي د صوبې د پوهنتونونو لپاره د صوبایي حکومت بودیجړې رقمه ده او ځکه نو د تنخواګانو ستونزه جوړه شوې ده. مشال ریډیو هڅه وکړه چې پر دې موضوع د بلوچستان پوهنتون د وایس چانسلر او یا هم دغه د مرستیال دریز معلوم کړي خو
د بیا بیا رابطو باوجود مو ورسره خبرې ونه شوې. البته د بلوچستان په اتحادی حکومت کې شامل د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي ډاډ خولې چې د پوندون د استادانو د ترخاګانو مسله به د اسمبلی په غونډه کې پورته کوي. ایوب ترین دا رپورټ را لېږلې ده.
کوټ کې د بلوچستان یونیورسيټي یا پونتون استادان د تیر دوه اونۍ څخه د زیات وخت راهیسې په احتجاج بوخت دي او هر ورځ د کوټ پر سریاب سړک ته پونتون مخ ته احتجاجي لاریون او مظاهره کوي. د دې استادانو په خبره چې د تیر درو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا ودوی ته تنخواه یا معاش نه دی ورکول شوی چې له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالی ستونزو سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړی چې و مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې و دیارلس یونیورسيټیانو ته د کال 2.5 ارب روپۍ کلیزه بودیجه یا بجټ ورکول کیږي کوم چې د ده په خبره ډیر لږ دی.
د یونیورسيټي استادان ملازمین ته له تیرو څلور کال څخه خصوصا زموږ تنخواوې هرې دوې میاشتې بعد موږ احتجاج کوو. دا څلورمه روزه ده موږ هر کال احتجاج کوو. نو د دې ذمواره یقینا صوبایي ګورنمنټ دی، وفاقي ګورنمنټ دی او په یونیورسيټي باندې مسلط سابقه وایس چانسلر چې دا هغه د غلط طریقه کار له وجې نن یونیورسيټي دا ده بنده ده. ملازمین په هړتال دي. دلته روډ بندې په دا روزه مبارکي صوبایي وزیر اعلی ته هم دغه خواست کو چې دا خپل زړه او تر صوبې د ټولو لوی او زړه یونیورسيټي د پاره فند وکړي، استادان ته ملازمین تنخواه ورکړي چې خپل په کلاسو په دفترو کې خپل کار وکړي.
په دې اړه مو د بلوچستان پوهنتون د مرستیال وایس چانسلر ډاکټر ظهور بازی سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د مارچ په 14 نیټه د احتجاج کوونکو مظاهرې ته د وینا پر وخت د بلوچستان د حکومتي جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر آغا عمر احمدزی وویل چې د یونیورسيټي استادانو ژغ به د اسمبلی د لارې تر حکومت پورې ورسوي. جب دخل الکی د بجټ لس فیصد برخه د بلوچستان د یونیورسيټیانو لپاره ژدم. زما په فکر چې څومره هم د اسمبلی غړي دي که هغه د خپل بجټ څخه لس فیصد برخه جلا کړي نو د لس ارب روپۍ دا ستونزه به هواره شي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به دا ستونزه د صوبې د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سره په ګډه هواره کړي ځکه چې د ده په خبره استادان بیا په خاصه توګه د میرمنو پر سړک احتجاج د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. بل پلو ته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اتلسم ترمیم وروسته د بلوچستان په ګډون د خیبر پښتونخوا زیاتره یونیورسيټیانې نه یوازې د مالي مشکلاتو سره مخ شوي دي بلکې د دې له امله د تعلیم لړۍ هم تر اغېز لاندې راغلې ده. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شاه وایي چې د یونیورسيټیانو مالي مشکل هوارول د حکومت لومړی ذمواري ده.
نو درې میاشتې کېږي چې د یونیورسيټي بلوچستان او د دې سره سم بیوټمز بلوچستان University of Information Technology Engineering and Management Sciences پدید وو یونیورسيټیان کې بلکې سردار بہادر خان وومن یونیورسيټي پدې کې هم تنخواه دا وخت نسته که صرف دا درې یونیورسيټیان راوخه د دې معنا دا چې ډېر زره شزینه او نارینه چې کم طلبه طالبات دي د دوی تعلیم متاثر دي ولی که په درو میاشتو او استاد ته تنخواه نه کېور نو زه فکر نه کوم چې بیا دې هغه ټیچینګ وکړي.
ته احتجاج کوونکو په خبره چې تاسو د بلوچستان د ډیرلس یونیورسيټیان لپاره مرکز او صوبایي حکومت شاوخوا شل ارب روپۍ نوې ځانګړي کړي تر هغه وخت پورې په صوبه کې د یونیورسيټیانو مالی ستونزه په دغه ډول دوام ولري. دا د ونې ور ده چې د بلوچستان پوهنتون کوټې د زده کوونکو شمېره د 1500 څخه زیاته ده. دا ډول د استادانو او ملازمین شمېره د 1500 څخه اوښتې ده او شاوخوا 200 ملازمین ریټایر هم دي څوک چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د تنخوا او پنشن څخه بې برخې پاتې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په پیښور کې د ورځې دوه نیمې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وړاندې کوم. د پاکستان سوداګرۍ وزارت یو پلاوی نن په دورځني سفر کابل ته ځي. د پاکستان بهرنۍ چارو وزارت بیان دی ممتاز زهرا بلوچ نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې وویل چې دغه پلاوی به په افغانستان کې طالبان حکومت سره د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې کوي. په همدې حال کې له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې د چمن او انګورو ډې کاروبارانو د پاسپورټ او ویزې شرط لري کولو پر ضد پر لټ روان ساتلی دی او دا لارې تړلې ده. په تورخم او کورمه کې هم د ورته ستونزو له امله ځایي کاروباریان وخت په وخت احتجاجونه کوي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وایي د پاکستان سرحدي ځواکونو اف سي لخوا د پولیسو د ګاډو تر نیولو وروسته دوی ټول تاڼې د احتجاج په توګه تړلې وي خو اوس تر مذاکراتو وروسته بیا پرانستې دي. د وانا سیټي تاڼې سچو الله نواز وزیر نن وبخي پرون مشالې ډوته وویل چې اف سي ځواکونه ورته وایي چې عدالتونو ته پولیس د شخصي ګاډو بیولو اجازه نه لري او باید چې په ګمرک یا کسټم کې ثبت شي. دغه په وینا دا د پولیسو په اختیاراتو کې لاسوهنه ده. تر اوسه اف سي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نن څخه په بلوچستان کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې سوبې د بیړنیو روغتیايي خدماتو مرکز پرون په خبر پاڼه کې ویل چې واکسین په چمن، ډېره بګټي، لسبیلا، هب، سی بی، کیچ، نصیر آباد، سبتپور او خوزدار کې د کلکو امنیتی تدابیر لاندې کیږي. په پاکستان کې پروان 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د پولیو دوه مثبتې پیښې رپورټ شوې دي چې دواړه په بلوچستان کې وي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند غوښتنې لپاره یو پریکړه لیک رای واچوي. د تر هغه وروسته چې روسیې او چین د مارچ پر 2 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړل چې پکې د اسرائیل او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. اوس په اوریدونکو تاسو ته اونیز ادبي او کلتوري خپرونه د مشال ریډیوي مجله وړاندې کو. دا اونۍ پکې نجیب عامر د لورلای لیو پیژندل شوی شاعر رازق فهیم سره خبرې کړې دي. نو راځي د خبرونه واورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګرانو اوریدونکو دا ونې د یو معاصر خوږژبي شاعر رازق فهیم سره داغه پر شاعرۍ او ادبي هلو زلو غکیتلیو. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او لتیرو سو لسیزو راهیسي په خپل مورنۍ ژبه د شعر پنځونه کوي. په بلوچستان کې د درویش دورانی ترڅنګ یو سو نو د یاد وړ غزل لیکونکو شاعران سړې پزغر د یادول شي. نو پاغو کې به لشکره یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډېر اوچت الوت کوي او پر شعر خای له عوامو زیاته د خواص او ذوقي تنده ماته شي. مناغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستې شي او زر به پرې پوه شي. دا غوی د شعر یو ټولګه دوه واره چاپ شوی چې یو پیاله رڼا نومیږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دي تلر هواروي چې د موسیقي له پردو سره ویل شي. رازی اول د هارون باچا په आवाज د رازق فهیم د سو شعرونو زمزمه وورو او بیا بالا نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکا په شریک وورو.
غم الوانی
سلامونه او ډیره مننه راځي کریم صاحب چې موږ ته وخت راکړو. خدای دې وکړي چې صحت مو خوبي خو ښکاره دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي هغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکې کوي چې د دوی نوی کتاب راغلی وي مارکیټ ته چاپ شوی وي. خو ستاسو د مرکې د کیسه بیخي برعکس ده. بیا د دومره موده وشوه شل کاله پخوا ستاسو کتاب راغلی و او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب را نغی. هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لګډورو بدلون سره. نو که دا راته ووایه چې دومره اوږده موده مو سله ورکړه دا کتاب ته تاسو نوره شاعري نه ده کړې که کړې مو دا چاپولو زړه مو نه پکېږي او د دې علت یې څه دی دومره مو ولې وځنډولو دا کتاب نوره شاعري لکه او زما نوم چې وانخلې ځکه چې زما په دې منځ کې یو بل کتاب هم راغلی دی. یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی و دویم هم چاپ شوی دی او دریم هم تیار دی.
خټک صاحب ستاسو ډیره مننه چې موږ مو د دې وړ وګڼلو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو او دا خبره ستا تر ډیره حده پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو. او خدای ستاسې له دې درې څلورو کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم خو چې هر وخت یې راواخلم شاعري مې کړې ده او انتخاب ته هم برابره کړې ده خو چې راوای اخلم بیا په هغه کې نور کار پیدا شي. نو دا خو ته له موږ سره په دې باندې قناعت نه کوې چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکلو نو بس تا دغه وخت یو نماینده شعر دی په کار دی چې بس هم دغه وخت سره پاتې شي. خو داسې مې د یو چا خبره تر نظر تېره شوې ده که نه هغه سیده هنر سیده که دا د یو مسلسل ریاضت نوم ده یعنی دا سینه ده چې یو شی تکمیل ته ورسېده. په دغه حواله باندې دا د کتاب نه چاپېده او ماته یو رنګه دا چانس په لاس راکوي چې کوم شی تر پوره چاپ نه دی وتلی که په هغه کې سړی نوره ښکلا راولي او نورې وپسولي او ظاهره ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړی لیکلی نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه یې رسېدلی او دا شاید له ما سره داسې کېږي په نورو خلکو نه یم خبر خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي. نو له دې کبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري نو ځکه وخت رانه واخیست. خو ستاسو او د ملاجی په هڅه باندې او د ملګری باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډیر زر به داسې د دې جوګه سو سي دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي.
دلته داسې یو ٹرینڈ دے یا منگورو چی دیر خوخ لیکوالان و شاعران را پیدا شی او خیخی لیکنے ہو کی یادا سی ویچ پا خلکو کی مقبولی شی یعنی دیر زر خوار شی پا خلکو کی دا طولنی دو رسانے و دا لارے او دا محفلون و دا مشاعرو و دا نورو لارو نا خوار شی پا خلکو کی دیر زیاد مقبول شی. خو بیا څو کاله چې تیریږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي د دې څه وجه ده؟
او خټک صاحب دا خو ته د لفظ ډیر ښه ورته وکارولی ټرند. د ټرند مطلب دا دی چې دا بدلیدونکی دی او دا د دې هغه زمانی قید چې دی که هغه ډیر مختصر وي که دا داسې لکه یو فیشن سي. نو ځینې خلک واقعي هم داسې دي چې له هغه معروضه سره د هغه فن او هنر یو داسې جوړښت پیدا کړي چې هغه عام ولس ته اپیل هم وکړي او ورسي هم. او دا هم موږ لیدلی ده چې بیا د هغه عمر ډیر کم پاتې ډیر زیات نه وي. وجه دا ده که نه چې یعنی په یوه ټرینډ باندې په یوه رجحان باندې په یوه فیشن باندې په یوه سټایل باندې زمانه نه پاتې کیږي. د زمانې ذائقه بدل سي د زمانې رجحان بدل سي د زمانې پیمانه بدلی سی د حسن او شایست او د هنر. نو هغه شی سی دی هغه که په هغه زمانی او معروضي پیمانو باندې ځان سوللی وي نو هغه تر ډېره پورې نه چلیږي، ځکه چې هغه پیمانې په خپله ځان ته بدل شي.
تلپاتې شعر تاسو څه ته وایې؟ پکې شعر کې کم داسې لوازمات یا کم داسې ځانګړنې پکار دي چې ژوند یې اوږد شي، یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادیږي، لوستل کیږي او بحث کیږي؟
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب. ګران په دې حواله باندې دی کنه چې ډېر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوي دي، د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپله سادهګوي کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ورکړي دي چې نن هم چې کوم د پښتو لسانی لاشعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خو د هغه تر رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادهګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. دا هغه بالکل اپوزیت، یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپل لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک ده، مګر دا هغه په شعرونو کې مفاقیت شته او داسې افاقیت شته چې مطلب هر وخت یې تس پړې نوې معنویت ځینې اخلي. بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مگر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نو دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو څخه تاسو ته دا څو مثاله درکوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت دی، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکشي، د معنا ژورتیا پکشي، هغه د معروض زخه او د غله قید زخه آزاد کېدلای شي او تل پاته کېدلای شي. نو ما ته خو هم دغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
ستاسو په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم که څوک تاسو چې مطالعه ولري، زمون غوته کس نه دوه ملبته چې مطالعه لرون کې سړی وي او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق کې خوي، نو هغه په چلي شعر نه هم معنا راوستی شي. نو معنا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي. ستاسو په ځنه بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي، معنا نه ورکوي. نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډېره اورم را اورم چې ستا شعر زما په خیال، یعنی ما خو داسې لکه زه رښتیا هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید ګنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم، خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي داسې په خیال معنا څه ده کوم، یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي، آیا معنا یو استیټیک جامد شی دی که معنا یو فلوید متحرک متغیر حقیقت ده؟ زما په خیال په خپل مانویت چې دی کیا هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خلری، خو داغه شکلونه او داغه معنا، یعنی په شعر کې دنه نس کوم معنا ده کنه، هغه بدلیدون کېده. او د شعر کمال هم دا ده کنه چې شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی، خو چې هر سړی اوس پړي هغه تخپله معنا ورکي، نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې ورته یي مونولیتیک، یعنی یک روخي معنا نه ای د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه تخپله معنا ورکي. په دا لحاظ باندې دا نوی تھیوریانی سیدی کنه، دا د شعر تھیوریانی معاصر تھیوریانی سیدی، هغه وایي هم دا چې د شاعر یا هنرمند چې خپل کار کړی دی دا شپېته سلنه یا اویا سلنه کار کړی دی، نور کار د کاری دی، د ویونکی دی، هغه باید چې خپل ایمیجینیشن، خپل ایمیجری، خپل مانویت، خپل احساس لشیر سره ګټ کی او هغه څه زین اخس کی کم چې د تعپیل کی. نو که په یو شیر کې دغه عناصر موجود وي زما په خیال هر سړی او هر ذهن لاغه ز خپل معنا او خپل خوند اخیستلی سي. نو ځینې شعرونه به داسې وي سي په د هغه هغه کوډینګ سي دی که نه هغه به ډیرو ذهنونو ته نه ایسوي. زما په شاعري کې به هم وي، د نورو خلکو په شاعري کې به هم وي، خو ضروري نه ده چې شعر پوره وسپړې نو هغه به تا ته خوند درکړي. یعنی زه د گوهر صاحب شعر دی که نه، چې دومره توره شپه په خوا خو په ما نه وه چې سهار سي د څراغ رڼا به ګورو. ځکه دا هم چې د گوهر صاحب په یو څو ډیرو لوړو شعرونو کې هم دغه یو شعر زما د خوښې دی. او که ته له ما نه د معنا تپوس وکړې، یعنی چې ما هر ځل لوستی دی ما له دغه څخه نوی خوند اخیستی دی، خو که څوک د معنا تپوس رانه وکړي نو ممکن سي یو وار ما ته یوه معنا راکړي، بیا بله معنا راکړي، بیا بله ګو. په یو لوی شعر کې معنا یو د یو متحرک مادې په طور باندې موجوده وي، او هر وخت چې تا هغه ته اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ، یو نوی زاویه، یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل راته ووایئ نو زه به هم خوشحال شم او زموږ د اورېدونکي چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په آخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو، خو هغه په آخر کې. اوس راته تاسو خپل یو دوه یا درې غزل ووایئ.
نو خټک صاحب دا دا دوه غزلې دي که او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدلی دي او تا به بار بار اورېدلی، خو بس ستا د اورېدونکو د پاره شاید نوی. نو اوله غزل ده چې ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاتې شوې. ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاتې شوې، وچ شاخونه راغلو او سایه مو چرته پاتې شوې. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو، لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو، مونږ مې ترې را تېر کړ کلمې مو چرته پاتې شوې. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو، سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو، عشق مو چرته لوټ شولو کیسې مو چرته پاتې شوې. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي، ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي، ورځ او شپه مستخو زمانې مو چرته پاتې شوې. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود، غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود، پل مو ځان سره راوړ خو پښې مو چرته پاتې شوې. او نشولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا، نشولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا، ماتې هیلې راغلو او کوڅې مو چرته پاتې شوې. غزل ده خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې ده، او ته په دې کیفیت پوهیږې چې لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم، لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم، لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم، لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه، لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه، لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم، لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم، لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم،
لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم، لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم، لا د عشق هره دروازه و خپل گریوان ته وزي، لا د عشق هره دروازه و خپل گریوان ته وزي، لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا چې پریشینیم په هغم زکر اشنه لرم، لا چاره نشته د نظر د تفاوت در رنزور، لا چاره نشته د نظر د تفاوت در رنزور، لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپنه لرم، لا په کوهی کیم خپل ژغ درک کولای نسم، لا په کوهی کیم خپل ژغ درک کولای نسم، لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم، لا دومره تنگیم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. ډیره مننه، ډیر تشکر خټک صاحب ستا استاد اوریدونکو.
څه پیغام لري نو لیکونکو ته چې نوي لیکوالان شاعران پس تمرکز وکړي، څه وکړي چې دوی ښه لیکوالان جوړ شي؟
خټک صاحب، ځوانانو ته به زه څه پیغام ورکړم؟ ځوانان خو دا دی چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دارنګه کېدلی سي که نه، چې هغه ته باید دوی توجه ولري. یو خو دا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل سي، عادي خبرې چې دي که نه هغه به ستا د ژوند نظریه هم عادي جوړوي، او په عادي نظر باندې لویه شاعري نشي کېدای، لوی ادبیات منځ ته نه راوړل کېږي. چې څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لرې، دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوي انداز باندې وبسولې، او نوي زاویې هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منځته راوړې. یو خدا خبره ده. دویم داسې دا یو داسې د وقتی دغه یعنی د یو موقتی حز او خوند زمانه ده. په هر شي کې و خوند ته کتل کېږي، و پاپولاریټي ته کتل کېږي، و ټرینډینګ ته کتل کېږي. په دې کې اکثره داسې چې د انسان زخه د لوی معنا او د لوی د ژوند د لوی هدفونو مخې چې هغه ورکې سي، په انګریزي کې و دې ته ګریټیفیکیشن یای، یعنی ته په یو وقتی خوند باندې لوی مقصد له سترګو زخه نهام سي. نو په معروض کې په کار دی چې متعلق پاتې سو، او د خپل وخت مطابق د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو څخه استفاده کول بده خبره نه ده. خو همدلته کانه پاتې کېدل زما خیال دا دی چې تالنو منزلونو راګرځي، دا مو دویمه خبره ده. او درېمه شاید دا هم ده کنه، چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د یو هنرمند د شعر بنیادی ذمواري څه ده کنه. نو هماغومره توقو ځینې وساتو.
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بندر تغوغوي. تاسو مخ کې د هارون باچا پاواز زمونږ د نن ورځې د ملما شاعر کلام واورید. د رازق فهیم شعرونه نور هنرمندانو هم ویل دي. د خبرونې په دې برخه کې د غوی یو بل غزل د ځوان هنرمند فیض ټکور پاواز دروو چې ورسره بعد مجلې دا غنه هم تړل شي. نو تاسو له دې شعرونو سرونو سره پاتې شئ او مال تر بلې ونې پورې اجازه راکړئ. ژوند مو سندرې زوسه
مندشی د جندلار په ځنګلونو کې مندشی د جندلار په ځنګلونو کې رکش درن تل تر په ځنګلونو کې رکش درن تل تر په ځنګلونو
مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا زان خبروی د مشال ترسنگو سی